السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکار اکرام مسکنیار به هم له ما سره وي. اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه واورئ. د دې ترڅنګ 19 پروګرامونه روښانه مستقبل او سازونه سنسیرونه هم لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټ کې پښتون ژغورنې تحریک وایي چې د خپل یو مخکخ علي بصیر د راخوشي کېدو پورې به په کراچۍ کې پر لږ دوام لري. پرون د خیبر پښتونخوا په دیارلسو ضلعو په یو شمېر پولینګ مرکزونو کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره رایه واچول شوې او د امریکا او اوکراین ولسمشرانو د اوکراین په حالاتو خبرې کړې دي. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منصور پښتین وایي چې د سند حکومت دی د غورځنګ د مخکخ علي وزیر په ګډون د نورو بندي غړو پر ضد مقدمه ختمې کړي او غېدي خوشي کړي. نوموړي پرون د سند اسمبلی مخې ته په احتجاجي پرلت کې د ګډون پر مهال مشال ریډیو ته ویل چې د علي وزیر تر خوشي کېدو به پرلت دوام لري.
څوارلسو میاشتو نه علي وزیر په کراچۍ کې بند دی په داسې فایرونو کې چې هغه دروغجن دي. عدالت کې په تاریخ د پاسه بل تاریخ ورکوي. موږ د سند حکومت نه غوښتنه کوو چې د دوی آئینی دا طاقت شته دی قانوني چې هغه دا اف آی آر پر شا واخلي.
د سند حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. علي وزیر د 2020 کال د دسمبر په شپږمه پولیسو نیولې و. په هغه تور دی چې د کراچۍ په سهراب ګوټ کې یوې جلسې ته په وینا کې د ریاست ضد خبرې کړې وي، خو علي وزیر دا تورونه ردوي. د خیبر پښتونخوا د دیارلسو ضلعو په بېلابېلو پولینګ مرکزونو کې د زنډول شو بلدیاتي ټاکنو لپاره لسره رایه واچول شوې. دا رایه اچونه پرون د پېښور، نوخار، چارسدې، خیبر، مومندو، مردان، کوهاټ، کرک، بنو، لکی مروت، ډیرا اسماعیل خان، بونیر او د باجوړ په یو شمېر پولینګ مرکزونو کې وا چې د سهار 8 بجو نه تر ماښام 15 بجو پورې دوام درلوده. په خیبر ضلع کې پولیس چارواکو د فروری په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې د رای اچونې لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولي وو. د دې ټاکنو حتمی نتیجې لا نه دي اعلان شوي. د خیبر پښتونخوا په 19 ضلعو کې د بلدیاتي ټاکنو لومړی پړاو د تیر کال د دسمبر په 19مه ترسره شو، خو په دې 14 ضلعو کې د ګډوډۍ او د ځینو کسانو تر مړینې وروسته بلدیاتي انتخابات ځنډول شوي وو. د پاکستان چارواکي وایي د ایران د کورنیو چارو وزیر ډاکټر احمد واحدي بنن د اسلام آباد یو ورځنی سفر کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویب پاڼه د کورنیو چارو وزارت د بیان په حواله لیکلي چې احمد واحدي به د سفر پر مهال وزیر اعظم عمران خان، د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد او نورو لوړپوړو چارواکو سره ملاقات کوي او د پاکستان او ایران ترمنځ پولي د قیدیانو تبادلې او په نورو موضوعاتو باندې سره خبرې کوي. د پاکستان پولیسو د فروری په 14مه ویلي چې د پنجاب په خانیوال ضلع کې بلوګرو یو تن د مذهب سپکاوي په تور وشلې. د ریپورټونه وایي چې د میاچنو سیمې په جماعت کې یو تن د کلي خلکو ته ویل چې د فروری په 12مه یو سړی د قرآن په سوځولو لیدلې. پولیسو د پیښې ځای ته ځان رسولې، خو کارجنو کسانو ته تورن تن راونیو. پاغو پولیسو حمله وکړه چې د تورن تن د ژغورلو هڅه کوله. ویل کېږي چې د بلوګرو شمېره په سلګونو کې وه او تورن تن یې په کاڼو تر ویشتو وروسته وژو. پولیسو ویلي چې له جمعه سره نږدې اوسېدونکو کې په لسګونه نیولې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ټویټر لیکلي چې دوی د قانون په لاس کې د غستونکو لپاره هیڅ زغم نه لري. سپینا مړې وایي چې د اوکراین او امریکا ولسمشرانو له اوکراین پولیسو سره نږدې د روسي پوځیانو د موجودګۍ پر دې عمل کې په ډیپلوماسۍ او د مسکو د جارحیت مخنیوي لپاره د هڅو په اهمیت ټینګار کړی دی. سپینې مړې ویلي چې دواړو مشرانو دا څرګندونې د فروری په 14مه په ټلیفون کړې دي. ولسمشر جو بایډن د اوکراین د ملي امنیت بخنه غواړم د اوکراین د ملي حاکمیت او سمکنه بشپړتیا په برخه کې پخپلو شمنو ټینګار کړي، وعده کړي چې که روسیا د اوکراین خلاف نور جاریت اوخودو نو زر به جواب ورکړي. د اوکراین ولسمشر زیلینسکي دفتر ویلي چې نوموړي ولسمشر جو بایډن ته پراتلونکو ورځو کې د کیف د سفر بلنه هم ورکړې ده. او اخیره خبر دا چې د پاکستان کرکټ سپر لیگ میچونو په لړ کې به نن د اسلام آباد یونایټیډ او کراچی کینګز ترمنځ لوبه کیږي. دا لوبه به د پیښور په وخت ماښام 9:30 پیلېږي. پرون د پیښور زلمی او کراچی کینګز ترمنځ لوبه پیښور زلمی په 55 رنزونو کولو سره وګټله. د غسی د کوټا ګلیډیټرز او لاهور کلندرز ترمنځ میچ بیا لاهور کلندرز په 2 وکټو وګټو. د خبرونو پای اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته او وس ورزو د خبرونه لومړی رپورت طرف ته پښتون ژغورنې تحریک پرون په کراچۍ کې پرلت پیل کړي. دوی وایي چې دا ناسته د خپل یو مخکخ علي وزیر او د نورو نیول شو ملګرو د راخوشي کول لپاره پیل کړي ده. د غرزنګ مشر منصور پښتین ویلي دي چې تر څو علي وزیر نوي خوشي شوي پرلت به دوام ولري. علي وزیر د 2016 کال د دسمبر په شپږمه نیول شوی و. په هغه د کراچۍ په سهراب ګوټ کې د ریاست ضد د خبرو کولو تور پورې شوی خو هغه ردوي. په دې اړه تفصیل نیاز علي خان راکوي.
پښتون ژغورنی غورځنګ د علي وزیر او نورو بندي غړو د خوشي کولو لپاره د فروری په 14 په کراچۍ کې د سني سملي مخې ته خپل احتجاجي پرلت پیل کړو. د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین د دې پرلت لپاره په ځانګړې توګه کراچۍ ته راغلي. د فروری په 14 د سني سملي مخې ته د پرلت پیل کېدو وروسته مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
د سند حکومت نه درخواست دی، گزارش دی چې مهرباني دې وکړي دوی د علي وزیر په حق لا کوم اف آی آر دی هغه دی واپس واخلي. علي وزیر یعنی د قومي اسمبلی غړی هم دی، هغه اسمبلی چې پیپلز پارټي چې کوم دلته واکدار ګوند دی هغه د هغې د بالادستی دپاره کار کوي. نو موږ به د دې غوښتنه دپاره دلته پرلت وهو چې هغه راخلاص شي. ورسره د پی ټی ایم چې کوم نور بندیان دي، حنیف پښتین، اویس عبدال فهیم، د دغې دپاره به هم په دغې پرلت کې هم خبره کوو. که دلته نه منل شوله بیا به هم موږ یو ځای بیا کینو. تر دې ځای پر راورسېدلو تاسو د ځوانانو
په کراچۍ کې د پی ټی ایم د احتجاجي لاریون چې د فروری په 14 ماسپخین 2:30 د سوراب ګوټ سیمې څخه پیل شوی و د شپې ناوخته د سني سملۍ مخې ته ورسېدو. د کراچۍ پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران او پلویان سني سملۍ مخې ته نه پرېښودل او لومړی دا لاریون د کراچۍ مرکزی زندان سره نږدې او بیا یې د اکبر روډ سیمې او بیا یې د سني سملۍ سره نږدې په چورنګۍ د ودرولو هڅې وکړي. خو بیا د سن حکومت د بلدیات وزیر ناصر حسین شاه او د پولیسو افسرانو په وینا د پی ټی ایم لاریون ته د سني سملۍ مخې ته د پرلت اجازه ورکړې شوه. د سند د بلدیات وزیر ناصر حسین شاه د فروری په 14 د شپې مشال ریډیو سره په خبرو کې یوازې دومره وویل چې د سن اسمبلی شاوخوا سیمه کې د پرلت اجازه نشته. خو پاکستان پیپل ګونز په پرامن احتجاج او خبرو اترو د مسلو په هوارولو باور لري او حکومت به د دوی په مسلو د دوی سره خبرې اترې کوي. بلخوا د پی ټی ایم کراچۍ مشر نور الله ترین وایي چې د سن اسمبلی مخې ته د احتجاجي پرلت د خپلو غوښتنو پوره کېدو لپاره سن حکومت د وزیرانو سره وړاندې هم خبري اترې شوې. هغه غوښتل چې موږ د سن سملای مخې ته د احتجاجي پرلت وزنډو.
د ډیرو رکاوټو باوجود اوس دای دی راورسېدو په زراو انسانان را سره دي او موږ حکومت پرون موږ سره د مذاکرات خبره کړې و هغه نه سو فاینل نه نه موږ ته دا ول چې تی اسمبلی مخ ته درځي بیا به پر دې خبره کوو. د دې بعد دوی موږ له مذاکرات ټیم را لیږي نه را لیږي دا اوس د دې دی بل د دې په کورټ کې دی موږ چې کم ځای شوولې موږ هغه ځای ته راورسېدو د اوس ته به قاعده موږ درنه
پی ٹی ایم په کراچۍ کې د سنی سملای مخې ته د احتجاجي پرلت په داسې حال کې پیل کړو چې د غورځنګ مخکخ او د جنوبي وزیرستان د خلکو استازي علي وزیر له 13 میاشتو راهسې د کراچۍ په زندان کې دي او بیا د یاد غورځنګ نورغړي حنیف پښتین، اویس عبدال او یو شمیر نورغړي هم په بیلابیلو مقدمو کې بندیوان دي. د سنی سملای مخې ته په پرلت کې د ګډون لپاره د خیبر پختونخوا، جنوبي وزیرستان، پېښور، د بلوچستان، کوټي، چمن، جوب او نور سیمو څخه په ګڼ شمیر کې خلک هم کراچۍ ته راغلي. د علي وزیر په ضد په کراچۍ کې په یو مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ ضمانت ورکړې. خو علي وزیر د کال 2013 په یو بله مقدمه کې لا په زندان کې دي. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د علي وزیر د راخوشي کولو لپاره د فروری په 14 کراچۍ کې د پرلت اعلان کړی وو او له دې وړاندې پی ټی ایم د علي وزیر او نورو ملګرو د خوشي کېدو لپاره د هیواد په نورو ښارونو کې هم احتجاجي جلسې او لاریونونه کړي دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یونی مبجا
قانوني لارې
په دونی مو بجو
د رڼا په لور
پپاوکم دریو بجو
سندرې جادوګری
په درېنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اور ورزو ستوبل رپورټ طرف ته د خبر پختونخوا په ولس سلسله کې د بلدیتی ټاکنو لومړی پړاو د تیر کال د دسمبر په 19 تر سره شو خو په دیار لس سلسله کې د ګډوډي او د سنو کسانو ترمنې نیروستو بلدیتی انتخابات د فروری دیار لس مې تاسو ډبل شي و دی لړکی پرون د دیار لس سلسله په بیلابلو پولینګ مرکزونو کې د بلدیتی انتخاباتو لپاره رائے واچول شوې چرواکي وایي چې د فروری په دیار لس د سهار اتو بجو نه د ماخام تر 500 بجو پورې رائے اچول ونوښو د دې لپاره کلک امنیتی تدابیر نیول شي وو د دې انتخاباتو حتمی نتیجې لاندې راغلي تفصیل فرهاد شنواری راکوي
د بلدیتی انتخاباتو پاتې شوی عمل په خبر چار صدا نوخار مردان کوهات بنو لکی مروت ډیر اسماعیل خان بونیر باجوړ کرک خیبر او مومندو کې په هغو پولینګ سټیشنو کې ترسره شو چې چرته تیر کال د دسمبر په 19 نیټه پکې ګډوډي رامنځته شوې وه د پولینګ بکسونه پکې مات کړای شوی وو او د دغو پولینګ سټیشنو نتیجې ځنډول شوې وې او په دې کې داسې هلکې هم شامل وی چې شرطا د ځنی امیدوارانو د مړینې او امنیتی صورتحال له وجې د رایو اچولو عمل ځنډول شوی وو د خیبر ضلع د لنډی کوتل تحصیل د پولیسو مشر ایس ایچ او عشرت شینواری د فبروري په 14 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې هلته د سیکیورټی لپاره پوره بندوبست کړی
تقریبا سلور پولینګ سټیشن دی او په هغه باندې 20 زمونږ سیکیورټی ده دین علاوه د کیو آر ایف لپاره د ناکو لپاره په مختلفو ځایو کې ناکې لګېدلې او موږ پوره کوشش ته انشاءالله چې دا پروسس څومره هم په خیر خیریت باندې تیر شي او سکیورټي موږ کوشش ته چې بالکل یو قسم داسې واقعا مونږ نشي موږ انشاءالله خپل کوشش کوو 500 میټر پورې چې دلته څومره خلک هم وي بالکل هغه پولینګ سټیشن سره ویډیو نور داسې صرف هغه خلک چې کوم ووټ پول کوي هغه خلک پولینګ سټیشن ته تلای شي ان گیٹ آؤٹ گیٹ او دا پرزمون کوشش ته چې دا پروسس بالکل په خطرې کا باندې وشي او داسې خلک چې څوک شرپسند یا موږ ته مسائل جوړي یا پولینګ پروسس خرابوي نو هغه خلاف په قانوني کاروایی کیږي
د خیبر ضلع یو فعال حجرت علی پردی مشال ریډیو ته وویل چې هلته په قبایلی سیمو کې خلک د سهولتونو نه محروم دي او دوی هیله مند دي چې بلدیتی حکومتونو جوړولو سره به محرومۍ ختم شي
په قبایلی ضلعو کې په لنډی کوتل کې په لرې پرتو سیمو کې د سهولیاتو انتهایی زیات فقدان دی نه پکې د بجلی انتظام شته نه پکې د روډ شته نه پکې د تعلیم شته نه پکې د صحت شته نو بلدیتی انتخابات خوش موږ د چیرمین نه همدا هنګامی بنیادونو باندې
خیبر ضلع کې ټول 1000 ویلج او نیبرهود کونسل جوړ شوی او 1023 کونسلران پکې منتخب شول او د تحصیل چیرمین درې ودې پکې مختص شوی تیر شپه د خیبر ضلع ډیپټی کمشنر او ریټرننګ افسر منصور ارشد له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویلې شوې چې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د لنډی کوتل تحصیل چیرمین او د امیدوار د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند شاه خالد شینواری تر ټولو زیاتې رای ترلاسه کړې او تر اوسه په لومړي نمبر دی په جمرود کې هم د تحریک اصلاحات پاکستان امیدوار نواب اپریدی زیات رائے ترلاسه کړي او په لومړی نمبر دی او په باډه کې بیا د جمعیت علما اسلام فی گوند امیدوار مفتی محمد کفیل په زیات رائے ترلاسه کولو سره په لومړی نمبر دی او خای دا درې کسان به د تحصیل چیرمین په دوه باندې منتخب شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال رادیو هر اورس د سحر له نهو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ څپه شپږ سو یوش کلو هرڅه لنډې څپې دولس زره یو سل لس پنځه لزره اووه سوه شپېته دیار لزره پنځه سوه اتیا اول زر اته سوه اتیا کلو هرڅه
اور ادن کو مشال ریڈیو تاس اور دا پاکستان حکومت یو سل بیا د بجلی په یو یونٹ کې د دریو روپو اضافه کړی دا چې د حکومت په وینا د مارچ لمیاشتې به عملی کیږي. په دې اړه د سوات اوسیدونکي وایي چې له وړاندې نه د بجلی نرخ زیات شوی او اوس له دې اضافې سره به د خلکو مالي مشکلات نور هم زیات شي. بلخوا حکومت وایي چې ګرانی د ټولې نړۍ مسأله ده او دوی هڅه کوي چې په هیواد کې په ګرانی زر قابو عمومي. په دې اړه تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د منګوري خار په بازار کې د خیرات کاریګر عبدالله چې د تیرو اتلسو کالو راسي د وسپنې نه پرزې جوړوي وایي چې درې کاریګر وسره په روزګار دي. د تیرو دوو کالو راسي د کاریګرو ترخه ځکه نه ده سیوا کړې چې خرچې زیاتېږي او دوی امتن کم دی. دی وایي چې د بجلی نرخ لوړ کېدو سره به مشکلات نور هم زیات شي.
مخکې به راپسې بل درې زره درې نیم زره راتلو اوس پنځه زره پنځه نیم زره شپږ زره نو دلته کې د لګانو هم خرچه ده او د دوکان نه به نیم خرچه سیوا شوې ده. نو بس دغه مشکلات دي چې اوس بجلی نوره ګران شوه بیا موږ ته نور مشکلات راځي. مو خدا ټول کار د خیرات کار کوو چې د ګاډو ماډو کار کوو ډرنګ شاپونه او دغه کوو چې د کلچ پلیټې کوو
پنځه دیرش کلن صدیق چې د بلډینګ کار کوي وایي چې حکومت د بجلی سره د ضرورت نورو شیانو نرخونه هم پورته کړي او کله چې د بجلی نرخ زیات شي نو نیغ په نیغه د دوی په روزګار اثر کوي.
که د بجلی بل چې به زموږ درې سو روپۍ راتلو هغه تین هزار نه برابر راځي. نو چار هزار پورې راشي تین سو بجلی باندې چار هزار راځي. نو چې موږ د کور خرچو کوو که د کرایه ورکو او که د بجلی بل ورکو ډېر زیات مشکلات لګ نه دي. یو غو چې سړی په د کور خرچه ته وباسي جو د بچی کړی نو هغه د لګې نه لکه یا به وژنې یا به دلته کې بل ادا کوي. بل ته دومره معاف کوي نه پرېدي رته نه سرکار ادا خو به خامخا ورکې.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او بیا د بجلی ورکونکو ادارې مشران بیا بیا وایي چې په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس او بیا وروسته د تیرو حکومتونو د غلطو پالیسیو له وجې حکومت د بجلی ګیس او نورو شیانو نرخونه پورته کوي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په خوست کې په لسګونو یتیمانو او بېوسله ماشومانو تا د ژمی د توکو بکسونه ورکړی دي. یتیمانو بېوسله ماشومانو د مرستې د ترلاسه کولو په وخت دا ډول د نورو مرستو غوښتنه هم کړې ده. په خوست کې په یتیمانو بېوسله ماشومانو داسې مهال مرستې ویشل کیږي چې د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په روان ژمی کې دیرش میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
په خوست کې پر درې سوه یتیمو بېوزلو او هغو ماشومانو باندې چې د کورنۍ سرپرستی ښځې او ماشومان پر غاړې لري د بېلابېلو ژمنیو توکو مرسته وویشل شوه. یاد مرستې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو واجهي صندوق یونیسف په مالي لګښت برابرې شوې وې. د ودان مؤسسې یو تن مسؤول عبدالمتین خیبر مشال راډیو ته وویل په دې بکسونو کې هر ماشوم لپاره موزې، جرابې، پتلون، بنینونه، زیر دریشۍ، د غاړې دستمالونه، خولۍ، جمپرونه او نور ژمني توکي دي.
درې سو ماشومانو ته په عموم کې د لباس د توزیع د برنامو لړۍ دو او دا درې سو ماشومانو له جملې نه یو سلو واویا نفرو ته نن ورځ د مرکز او نږدې ولسوالیو اړوند دي او یو سلو درویشت ماشومان چې د صوبری ولسوالۍ مربوط کیږي د توزیع برنامه لرو. هغه ماشومان دي چې به سرپرست دي یا هم د قرآنی مشری د داسې چا په غوړه وي چې محتاج وي، او یا د ماشومانو میندې د قرآنی د ناپاکې بور په غوړه ولري.
بل لوري ته هغو کونډو ښځو او یتیمو ماشومانو چې یاده مرسته یې ترلاسه کړه خوښي څرګندوله او د ورته نورو مرستو غوښتنه یې درلوده.
وختي ګوله پرې موږ وړه ماشومونه په ستونزو کې دي، موږ په خپله ستونزو کې یو، هېڅ سرپرست مو نشته، سړی مې نشته، زه خپله ډېره ستونزو کې وخاخه یم، خو قرآنی کې دا مشکل لرم چې وړه ماشومان مې زپات ولوي. موږ ته هېڅ په مرستې نه ډېر خوښ یو، خو کامه دو چې موږ سره نور اوشي، موږ سره نور اوشي، پور اپېژني، مسکین اپېژني، مظلوم اپېژني، چې موږ سره نور مرسته داري وشي، لکه اوس چې وشوه داري مرسته نور سره وشي.
د یونیسف لخوا د برابرې شوې مرستې یوه برخه بېوزلو او غریبو کورنیو ماشومانو ته هم ورکړل شوه.
مخکې به زه سامان لرم، هېڅ سامان لرم، ملزای نه خوش وم.
یونیسف له دې مخکې هم په خوست کې څلور سوه یتیمانو، کونډو او بېوزلو سره د ورته ژمنیو توکو مرستې کړې وې. په افغانستان کې داسې مهال د یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا مرستې ویشل کېږي چې ملګرو ملتونو اټکل کړی په روان ژمي کې 3 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، چې له دې ډلې اکثره یې له سختې لوږې سره مخامخ دي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اور د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. د فروری 14 نیټه په نړۍ کې ویلنټاینز ډے په توګه لمانځل کیږي. په دې ورځ خلک یو بل ته ګلونه او نورې ډالۍ ورکوي. په پاکستان کې هم د دې ورځې د لمانځلو لپاره تیاریاں نیول شوې دي، خو په دې هیواد کې په دې اړه خلک دوه ډبل نظرونه لري. یو طرف ته ځینې خلک وایي چې دا د پاکستان د کلتور خلاف وروسته، او بلخوا ځینې خلک وایي چې باید د کرکا او نفرت ختم کړل شي او مینه خوره کړل شي. په دې اړه تفصیل د فرخند اسد په ریپورت کې اورو.
ویلنټاین ډے چې ورته د مینی ورځ هم وایي، د مینې د اظهار په توګه لمانځلی شي. خلک یو بل ته تحفې او ګلونه ورکوي. د پاکستان زیاترو ښارونو کې هم په 14 فبروري په بازارونو کې پر دغه ورځ سره ګلونه او تحفې خرڅېږي. د 400 ضلع نه د PhD یوه زده کوونکې حاجره بی بی وایي په کار ده چې په ټولنه کې د مینې پیغام خور شي.
یو عام ترکمانی
د دې ورځې په اړه په پاکستان کې دوه نظرونه مخې ته راځي. یوه ډله وایي چې دا مغربي رسم دی او له دې نه ځان ساتل پکار دي، خو د بلې ډلې وینا ده چې باید د کرکو او نفرتونو پر ځای مینه خوره کړل شي، او بل خوا ځینې خلک د دې ورځې نه خبر هم نه دي. د ژوب یو واسطه کوونکی خالده وطن پالوای دا ورځ په ټوله نړۍ کې لمانځلې شي، او تاریخ یې د روم سره تړل شوی دی چې په درېمه پیړۍ کې د هغه وخت روم بادشاه کلاډیس دویم په ودونو په دې وجه بندیز لګولی و چې ناواده کړي هلکان ښه سپایان جوړېدی شي، او له دوی سره به د کور او بچو فکر نه وي، نو جنګونه به ښه کوي. په هغه وخت کې یو عیسوي مذهبي مشر سینټ ولنټاین به په پټه د هلکانو جنکو ودونه کول، او چې کله پرې بادشاه خبر شو نو هغه لی د مرګ سزا ورکړه. له دغې وروسته د 14 فبروري ورځ د ولنټاین په نوم یادېږي. د بنو نه د بشري حقونو یو فعال لطیف وزیر وای، مینا یو خوږ احساس دی، خو چې کله په ټولنه کې امن نه وي نو هر بل احساس بې معنی شي.
بالکل د دې احساس نه خوښ شوی یو، او چې ډېر دغه وي ښه ژوند وي، مطلب انسان ته هر څه ورته ښه لګي. زه ګورم په نړۍ کې چې څومره پر امن دغه دي ملکونه دي، هېوادونه دي، نو هلته خو مینه هم شته، او د خلکو چې کوم ذهنونه دي فکرونه دي هغه هم ډېر سوله ییز دي، لکه نه په هلته جګړې شته نه هلته مړول شته. لکه دا خو د زمونږ مذهب اسلام کې هم دغه اجازت شته چې لکه فرض کړئ یو هلک او جینۍ به هغې له مور پلار چې هغې ته مرضي ورکړي.
په پاکستان کې په 2018 کال کې د ولنټاین ډے یا د مینې د ورځ په اړه په لاهور کې د جماعت اهل سنت پاکستان مرکزي مشر د 500 مفتیانو لخوا اعلامیه جاری کړې وه چې پکې ویلنټاین ورځ غیر اخلاقي او غیر مذهبي تہوار ګرځولې وو. بلخوا ځینې مذهبي ګوندونه هم د 1300 کلونو راهیسې دغه ورځ د حیا ډے په نوم لمانځي. د پېښور د اسلامي جمعیت طلبه مشر اسفندیار عزت یې په اړه وایي: د پېښور پوهنتون په 14 فبروري عمومي رخصت اعلان کړي، که څه هم دوی دغه رخصت وجه نه ده بیان کړي. لیکوال او شاعر نور الامین یوسفزی وایي: ته پښتنو په ټولنه کې د داسې کوم روایت ذکر نشته، خو په خوا به پر ګودرونو او میلو کې د دوو مینو دیدن کېدو.
والنټاین ډے خبره چې کله کېږي نو خلک خو د یو ورځې خبره کوي، او زما خیال دی چې زمونږ په پښتونخوا وطن کې به ګودر کالو سره موجود وو، او دغه ګودر ته چې دی نو اکثر مشران به نه وي، ځوانې لکه پیغلې به تللې. په دغه ګودرونو کې به دوستای هم جوړی دي، لکه دا ټپ نه چې دا ګل پلاس درته ولاړې ګل واخله یا رخصت راکړه مینه. د سړو ټپ هم شته خو د ښځو هم شته. د ښځو هم وایي چې جانان په ځین کې راته کوک شه د پنو سکه لګوم خوله ورکوم.
په خیبر پختونخوا کې که څه هم د دې ورځې د لمانځلو مخالفت کیږي، خو بلخوا ځینې خلک وایي باید په ټولنه کې د مینې پیغام خور کړی شي. د دوی په خبره د پښتنو ټولنې ته د مینې د پیغام خورولو زیات ضرورت دی.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو. د طالبانو په حکومت کې د اساسي قانون د عملي کولو د سارنې خپلواک کمیشن وایي د اساسي قانون یوازې څو ماده چې د ولسمشر او پارلیمان دندې او صلاحیتونه تشریح کوي ځنډول شوی، او پاتې قانون د منصورې وړ دی. د دې کمیشن سرپرست سید ابوبکر متقی له مشال ریډیو سره په مرکه کې په عادي ډول د خپلو چارو له دوام خبر ورکړ، خو زیاته کړه چې د کمیشن په غړو کې د یوازې دي او نور له هواده وتلي دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د طالبانو په حکومت کې د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون سرپرست وایي د افغانستان د اساسي قانون د لغوه کولو واک یوازې هغه بنسټ لري چې دا قانون یې جوړ کړی دی. سید ابوبکر متقی ازادي راډیو سره مرکه کې وویل اوس مهال د افغانستان اساسي قانون د تطبیق وړ دی، نه لغوه شوی او نه یې له معتبرې مرجع پرته څوک د لغوه کولو واک لري. د ښاغلي متقی خبره د افغانستان په اساسي قانون کې د بدلون او یا هم لغوه کولو واک یوازې لوی جرګې یا هم عالي شورا ته ورکړل شوی. خو د دې قانون څو مادې چې د جمهور رئیس او ملي شورا واکونه تشریح کوي له دې عمله ځنډول شوي چې نه جمهور رئیس شته او نه هم ملي شورا.
د حکومتوالي برخې په خپل حال پاتې ده، دا چا لغوه کړی نه ده او لغوه کولی هم نشي. دا هغه مهال لغوه کیدای شي چې لویه جرګه یا هم یوه شورا جوړ شي، اساسي قانون د هغوی په زړه تفسیر شي، بیا کیدای شي لغوه شي.
د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون سرپرست وایي د دې کمیسیون ټولې چارې د پخوا په څیر روانې دي، خو لغړی یوازې دا پاتې دی چې د طالبانو د حکومت لخوا د دې کمیسیون سرپرست ټاکل شوی. ښاغلي متقی هغه واضح هم رد کړی چې ګنې اوس مهال د شاهي نظام اساسي قانون عملي کیږي. هغه دا خبرې شایعات او د یو تن شخصي نظر وپاله. د شاهي نظام د اساسي قانون د عملي کیدو خبره موده وړاندې د طالبانو د حکومت د عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شرایي کړی وه، خو داسې مهال چې د طالبانو حکومت لوی جرګې راغوښتو پرته د اساسي قانون د لغوه کولو یا هم د بلتون واک نه لري، لیدل کېږي چې دوی د اساسي قانون یو شمېر نورې برخې هم نقص کړي دي. د بیالګې په توګه د افغانستان ملي بیرغ چې په اساسي قانون کې تعریف راغلی او د افغانستان د پیژندنې نښه بلل شوي، خو طالبانو له واکمنېدو سره سم له ارګه د دې بیرغ د ټولولو بهیر پیل کړ او له هم دوام ورکوي. تر خوای د افغانستان د زعیم د ټاکل کېدو واک یوازې خلک د انتخاباتو له لارې لري، خو د طالبانو حکومت شپږ میاشتې کېږي چې ان کورنۍ مشروعیت هم نه لري. په دې اړه مله طالبانو هم وپوښتل، خو یاندویانو یې ځواب را نه کړ. د افغانستان اساسي قانون 2/1/2 مادې لري. د جمهوري نظام پر مهال چارواکو ویل د افغانستان اساسي قانون په سیمه کې د اسلامي ارزښتونو او نورو له مخې تر ټولو ښه وثیقه ده، خو د دې قانون عملي کېدل هغه مهال هم تر پوښتنې لاندې وو او ډېر کله خپل چارواکو نقص کاوه.
مشال تا غوګونی سي
او له روانو چارو ځان خبر کړي.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو اور اوس د په خبر کې د سهار لسنیمې بجې کېدونکې دي لنډ خبرونو طرف ته ولاړ شو. د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور پښتین وایي چې د سند حکومت دې د ورزنګ د مخکخ علي وزیر په ګډون د نورو بندي غړو پر ضد مقدمې ختمې کړي او غي دې خوشی کړي. نوموړي پرون د سند اسمبلی مخې ته په احتجاجي پرلت کې د ګډون پر مهال مشال ریډیو ته ویل چې د علي وزیر تر خوشی کېدو به پرلت دوام لري. د سند حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د خیبر پښتونخوا د دیارلسو ضلعو په بېلابېلو پولینګ مرکزونو کې د سنډول شو بلدیاتي ټاکنو لپاره پرون له سره رایې واچول شوې. دا رایې اچونه د پېښور نوخار چارسدې خیبر مومندو مردان کوهاټ کرک بنو لکی مروت ډیرا اسماعیل خان بنیر او د باجوړ په یو شمېر پولینګ مرکزونو کې د سحر 8 بجو نه تر ماښام 5 بجو پورې وه. د پاکستان چارواکي وای د ایران د کورنیو چارو وزیر ډاکټر احمد واحدی بنن د اسلام آباد یو ورځنی سفر کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو لیکلی چې احمد واحدی به د سفر پر مهال له وزیر اعظم عمران خان او نورو چارواکو سره ملاقاتونه کوي او د پاکستان او ایران ترمنځ پولي د قیدیانو تبادلې او نورو موضوعاتو باندې سره خبرې کوي. د پاکستان پولیسو د فروری په 14مه ویلي چې د پنجاب په خانیوال ضلع کې بلوګرو کسانو یو تن د مذهب سپکاوي په تور وشلې. پولیسو ویلي چې لجما سره نږدې اوسیدونکو کې په لسګونه کسان نیولې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بیا د دې پیښې غندنه کړې ده. او سپینه ماڼۍ وایي چې د اوکراین او امریکا ولسمشرانو له اوکراین پولیس سره نږدې د روسي پوځیانو د موجودګۍ پر دې ملکي په ډیپلوماسۍ او د مسکو د جارحیت مخنیوي لپاره د هڅو په اهمیت ټینګار کړی دی. او د پاکستان سپر لیگ کرکټ میچونو په لړ کې باندې د اسلام آباد یونایټیډ او کراچی کینګز ترمنځ لوبه کیږي. د لوبه بعد په خبر په وخت ماښام 8:30 بجې پیلېږي. اوریدونکو اوس وخت شوې دی د 19 خبرونې روښانه مستقبل. د خبرونه زموږ همکار منور شاه جوړ کړی. راځي چې ورته غوښ شو.
د مشال ریډیو په روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیکی پیرزونه قبول کړي. په دې خبرونه کې مونږ هر ونه تاسو ته د تعلیم بیلابیلو هنرونو او کار روزګار په اړه معلومات ترکو. د اعلی تعلیم په برخه کې مونږ واځي په پاکستان او افغانستان کې د داخلو په حق له خبرو، بلکې په پرمختللي نړۍ کې د پښتنو ځوانانو لپاره د زده کړو د مواقعو په اړه هم وخت په وخت تاسو سره تفصيلات شریکو. په روښانه مستقبل کې دا اونۍ په جرمنی کې د اعلی تعلیم او کار روزګار په حق له معلومات ترلاسه کولای شي. په دې حق له مو په جرمنی کې د بیلابیلو مشینریو او برقی آلاتو جوړونکې کمپنۍ سیمنس کې کار کوونکی یو پښتون ځوان سره خبرې کړې دي.
زما نوم سلمان دی. زه پاکستان کې د ډیسټریکټ صابې نه تعلق لرم او نن سبا په جرمنی کې په سیمنس انرژي کې جاب کوم. تقریبا 9 کاله مې کېږي چې جرمنی کې ټایم تیر کړم او دلته مې خپل سبق ویلې دی د ډانس آرټ مونسته نه. تقریبا 2015 کې نو تقریبا شپږ کاله مې کېږي چې جاب کوم دلته جرمنی کې.
سلمان خان وايي په کم عمر کې د زده کړو لپاره د کور نه بهر وتلې او د اسلامي هیوادونو د تنظیم او آی سی لخوا جوړ شوی یو پوهنتون څخه د انجینرۍ یا بی ایس ډیگری کړی دا.
ما خپل چې کوم بیچلرز دی هغه ما د ډاکا نه کړی دی بنگلاديش نه. دلته د اسلامیک یونیورسيټي د اسلامیک یونیورسيټي اف ټیکنالوژي دا چې څنګه د او آی سی چې کوم دی د دی او سزګینو کې دی شریعې یونیورسيټي جوړ کړی دی په انټرنیشنل اسلامیک یونیورسيټي چې اسلام آباد کې کومه ده زونه دی د اسلامیک یونیورسيټي د او آی سی جوړ کړی او بیا د هند او پاکستان ته د کشانتي د دی ټیکنیکل یونیورسيټي چې کومه ده نو دا په ډاکا کې دا نو ما پیسلرز التنا سبق ویل دي او دولسمه پورې ما کریډیټ کالج نه سبق ویل دي په وزیرستان کې.
په عامه توګه داسې فکر کیږي چې په بنگلاديش کې بعد د بهرنیو زده کوونکو لپاره د اعلی زده کړو مواقع نه وي او همدا وجه ده چې دغه هیواد ته د زده کړو لپاره تللو پښتنو ځوانانو شمیر د نشت برابر دی. له نوموړي مو پوښتلي چې د اعلی زده کړو لپاره یې دغه هیواد ته څنګه پام وګرځېده.
ما هم په یو پیرا په اخبار کې د دې باره کې یو آرټیکل راغلی و. هلته یو سټوډنټ و هغه دې باره کې لیکلي و چې یاره دلته یو یونیورسټي ده او د دې باره کې هغه ټایم زما په خیال سره لسم یو لسم کې هم زه لا دولسم مې نه پوره کړی. په حقیقت خبره دا ده چې پاکستان انجینئرنګ کونسل دی نو هغې سره هم دا رجسټرډ ده نو هغه ډیګري په پاکستان کې هم چې کم ګورنمنټ جابس دي نو هغې دپاره مطلب ایلیجیبلي خلک بیا دولسم نه پس مې هلته اپلای وکړه او هلته هاف کوم ته سکالرشپ ورته ملاویږي او هلته چې کومه ډیګري وه نو هغه Bachelor's in Electrical and Electronic Engineering degree asal horokalo kelta tasupake so fees power ke ho tasuta byada OIC de taraf ta three time adode hostel lodging hospital atuli fees chikam di da agle taraf me milavi gi ho aram yash tasuta $500 be packet allowance markao no che khurak pura kar sas scholarship ke cover kedal no pai bande bakha guzara keda aw sirf che tasukli tatlal gwan no khpal ticket pom pak pada gasto
da خیبر پختونخوا سوابی ضلع سلمان خان وایی په بنگلادیش کې د میډیکل او انجینیرنګ پاکستانی زده کوونکو لپاره وظیفې هم شته چې ځوانان یې د انټرنیټ له لارې معلومات ترلاسه کولی شي. په بنگلادیش کې د انجینیرنګ کولو نه پس جرمنی ته څنګه راغی نوموړی په دې پوښتنه وایي.
انجینئرنګ چې چا سبق ویلې دي نو هغې په ذهن کې جرمني او انجینئرنګ دا په ټولې دنیا کې منلې کیږي نو په هغې لحاظ سره زما ذهن کې جرمني آلریډي جوړ او بیا الیکټریکل پاور انجینئرنګ زما فیلډ دی نو هغې سره دلته جرمني کې یونیورسټي ده ټیکنیشن یونیورسټي جرمني ډارمشټاټ ورته دي ډارمشټاټ یونیورسټي آف ټیکنالوژي ان ریزن نومې دی نو هلته مې اپلیکیشن لیگل او هغه کې ماته ایڈمیشن ملاو شو. دلته به زه تاسو ته دا مینشن کوم چې په جرمنی کې چاته سکالرشپ ای او کنی دلته سبق د ټولو لپاره مفت دی تاسو نه یونیورسټي فیس نه اخلي ټیوشن فیس ورکوي یونیورسټي لا دا نشته دی ریګارډلس کې تاسو په جرمن کې سبق وایي او کو په انګلیش کې سبق وایي.
سلمان خان اول چې مخکې با په جرمنی کې زیاتره زده کړې په جرمن ژبه وي خو اوس پکې په انګریزي ژبه هم د اعلی تعلیم ډېرې موقع شته بلکې په دې هیواد کې د نور یورپ په نسبت د کار روزګار موقع هم زیات دي. له نوموړي مو پوښتلي کوم ځوانانو ته چې د پاکستان یا جرمن حکومت لخوا سکالرشپ یا وظیفه نوي ورکړل شوي هغوی په جرمني کې د اعلی زده کړو لپاره څنګه داخله اخیستی شي.
اغه یونیورسټیانې غټي غټي یونیورسټیانې چې کوم دي کنه چې نو تین خپل اډمیشن په خپل باندې چلی د دې مطلب دا دی چې تاسو به د اپلیکیشن ډایرکټ دی ته لیږئ چې تاسو اپلیکیشن دلته راشي نو لګ لګ ټایم پس چې کوم دی دلته پروفیسوران چې کوم اډمیشن کمیټي اکینی او په اړ یو اډمیشن باندې اغه ډیسیژن اخلي او اغه کې سه یونیورسټیانې اوس دا شوې دي چې ایوی چې رمون به ټیسټ هم خلو ځکه دا وجه دا ده چې اپلیکنټس ډیر زیات شوې دي د ټولې دنیا نه ډیر زیات اپلیکیشنز ورته راځي نو په کیسه انټرنس ټیسټ خونتم اوس خو دې ټول کورسز د پاره نه مې بي پروفیسور په تاسو نه انټرویو واخلي فون باندې هغه نه بعد تاسو ته به هغه اډمیشن لیټر رولېږي او په هغه اډمیشن لیټر باندې تاسو ویزه ته اپلای کولی شئ.
سلمان خان وایي چې په جرمني کې د اعلی زده کړو لپاره په داخلو کې هغه ځوانان بریالي کیږي چې په بي اس کې یې ښه نتیجې راغلي وي او ورسره یې که تحقیقي کار کړی وي نو نور هم ښه وي. نوموړی د خپل زده کړو مکمل کولو نه پاس دا مهال په جرمني کې کار کوي.
جرمنی کې کتا سو باندې غی فری سبق کوی نو غی وړی چې تاسو دلته پاتې هم شه دا غی نه بعد نو تاسو ته به چې څوک دلته ډیګری مکمل کی نو غی ته د دوو کالو یو جاب سرچ ویزا ورتوي هغه ملاوي شي هغه باندې تاسو سره ورک پرمټ وي نو تاسو په هر قسمه جاب کولی شئ که مطلب تاسو تخپل فیلډ سره ریلیټډ جاب نیم ملاوي شي تاسو په هر څه کولی شئ باندې سره ریسټریکشنز نه دا یو خبره مطلب کسان د خپل ځان ساتل غواړي او غفلت کې ورته لجاب نه ملاو نو خلک نور زکاروم کولی شي جابز دلته د دغه نه بعد سبق ویلو نه بعد خو زبردست ډیر زیات دي ما خپل دلته لس کاله تیر کړل او زه پکې ډیر کم خلک پیژنم چې هغه د دې د وجې دلته نه واپس لاړل چې ته جاب نه ملاویږي
دا وو سلمان خان چې په جرمنی کې د اعلی تعلیم وروسته په یو نړیواله کمپنۍ کې نوکری کوي په دې موضوع نور تفصیل هم درکو خو دې ویلاندې د مینا پاس
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا اونۍ په جرمنی کې د اعلی زده کړو او کار روزګار په هکله معلومات ترکو په دې خبرونه کې به واوري چې په دغه هیواد کې د وظیفې یا سکالرشپ نه بغیر د اعلی تعلیم لپاره داخله څنګه ترلاسه کیږي دا مشال ریډیو تر څنګ اوسه
په جرمنی کې مو په اعلی تعلیم اخته یوې پښتنې سره هم خبرې کړې هغه راته د ځان په حق له وویل
زمانو نمبر روف دی زده مردان نه تعلق لرم ما خپل اس اس سی ال تجنا کالج نه کړی و بیا هغه نه بعد بیا ما یونیورسيټي اف انجینرینګ اینڈ ټیکنالوژي چې کوم په خبر کې مین کمپس دی اینه ما بچلر زکو الکتریکل انجینرینګ کې هغه نه پس بیا ما نس نا اسلام آباد کې چې کوم مین کمپس دی اینه ما ماسټر زکو بایو میډیکل انجینرینګ کې او اوس چې دی جرمنی کې هم او ما دلته دوه میاشتې شي دي چې ما خپل پی ایچ ڈی سٹارٹ کرا دلتا یونیورسٹی نوم دے زما فیڈریک الیکسینڈر یونیورسٹی اور زم سکم لیب کی زکار کوم آغے تویر لکھی گی مشین لرننگ اینڈ ڈیٹا انالیٹکس لیب
نمرا روف وائی چپ پی ایچ ڈی کی انجینئری او میڈیکل یعنی طب رائے افزائی کری نوموړی ویل چې په جدید دور کې د انساني ژوند د ژغورنې او خکولو لپاره ډاکټران او انجینران څنګه په څنګه کار کوي چې ورته بایو میډیکل انجینرینګ ویل کیږي
د بایو میډیکل انجینرینګ کې څه دی چې مختلف فیلډز فردر دی د کې پروستاتیکس چې ساته مصنوعي اعضا ورته ویل کیږي هغه هغه سبق پکې راځي فردر دی کې ماشين لرننګ یا ارتفیشل انټيليجنس چې نن سبا ټول دنیا ډیر په بل اړه دی دا پدې کې راځي او دې سره ریلیټډ دا چې کوم تاسو ګورئ دا هسپتالونو کې ډاکټران چې کوم ماشينونه استعمالي نو ډاکټر کار خدای چې معاینه وکي او تاسو ته ټریټمنټ درکړي تاسو ته وایي چې دا علاج دی دا ګولې دی دا علاج تاسو به کوئ خو هغه چې کوم ترو باندې هغه بیماری ډایګنوز کی نو هغه ټول ماشينونه چې هغه خو انجینران هغه جوړي نو د بایو میډیکل انجینرینګ کې تاسو سره سی ټی سکینز ایم آر آی ماشينونه ایکس رې ماشينز دا ټول هرڅه د دې کې د ناراضي
نمرار اوفوای دا په خپل پی ایچ ڈی پروګرام کې په ډیجیټل ټوین کار کوي چې په کې د کمپیوټر په ذریعہ د یو تن د خپل تصویرونه اخیستل کیږي او په کمپیوټر کې د هغه یو کاپی یعنی نقل جوړیږي چې بیا یې په هر ډول حالاتو کې د هغه د رد عمل جاج اخیستل کیدی شي دا چې د دې به انساني ژوند ته څه ګټه راسي نو موړی ویل
مستقبل کې به د یو انسان تکمه کم کم مرز کیږي دا هغه د لپاره د ډیجیټل ټوین کار ډیر ضروری دی جیسے کې زونګه عام ډیر زیات مشرانو کې آرترایټس مسله ده صرف مشرانو نه بلکې اوس 40 50 پلس کې مراشي د جوړونو دا چې کم مرز دی آرترایټس چې کم کې بیا کس کړی دی ورته ډیر زیات ګران شي او دا هغه بیا علاج ستای چې یا اپریشن وکي یا بیا هغه بیا دومره سکسس ریټ نه نو هغه د ډیجیټل ټوین چې تاسو سره نو تاسو ته پته لکه چې ښه دې کسته څومره پرسنټ د دې چانس دی چې د تبه فیوچر په مستقبل کې آرترایټس کیږي یا به ورته بل پارکنسنز کیږي نو دې دې چې لکه څنګه بتا دي چې یو خو دویمه فائدہ دې دا ده چې کله یو کس چې اوس اکسیډنټ وغیرہ ولت شي او دا غې پټ یا دا ډوکی دې کې مت فو کې سمسلي نو هغه ته به کم یو علاج دی د پاره اخدے اکا ٹائم کے ڈاکٹر دا ڈیسائیڈ کولو کے بائی تا آسانی دوے مخبر دا چی دا دے کس پا سمرا ٹائم وقت پا لگی چی دا واپس روخ شی
نمرا روف پختنو جنکو او میندو پلرون تا سپیغام لری
ټول نه پہلا خو چې کوم مشران او ریزما نو ایت خو تاسو په خپل ماشومان باندې باوري نو خو هغه امریکای ته ځي جرمنی ته ځي چرته ځي نو هغه هم مکه وی چې دی برانه ده دی به ازادي به ورته ملاو شي دی به غلط استعمال کوي چې زه خو خپل خبره کوم نو چې څنګه وزال ته په پاکستان کې په پیښور کې وم او خو په اسلام آباد کې وم څنګه وزي یونیورسيټي ته تلم راتلم اوم تک کې شانتي بالکل د کور په شانتي دلته جرمنی کې ته ما ته هیڅ قسم سمسله را نه خلې دلته د دې خلک ډیر یونیورسيټي کې ډیر مهمان نواز دي او درې خبره ده چې خو تاسو څوک سکافه چی بورکا چی نو داسې نه ده چې تاسو دلته دې سره کار نشي کولی بالکل تاسو خپل کلچرل چې کوم ویلیوز دي هغه سره سره تاسو دلته هر څه کولی شئ چې کوم څه تاسو کول غواړئ چې کوم جینکې راځي نو دلته کافی ډېر ښه ردي یونیورسيټي او سبق ماحول دی دی آنلاین دلته کافی زیات سکالرشپس دي تھری په نت باندې کتی شي دلته انټرنشپس اویلیبل دي
تاسو د نیمرا روف خبرې واورید نو مولې دا مهال په جرمنی کې د بایو میډیکل انجینرینګ په یو څانګه کې پی ایچ ډی کوي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنه لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212 1212 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړي خاد او آباد شي
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور اوس وقت شبدی دونی سے خبرون سازونا زنسیرونا د خبرون ازم همکار شاہین بنیری جوڑا کڑے راسے چورتا وقشو
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنریم او په پښتونخوا او افغانستان کې په موسیقي او هنري اظهار د بندیزونو پاړه په دې ځنګړې خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم د نن په خبرونه کې د سړنکار او کلتوري چارو د پو نقیب لون سره په افغانستان او پښتونخوا کې موسیقي ته په ورپېخو چیلنجونو خبره کوو او دا جاج اخلو چې په موسیقي بندیز څنګه د بنیادی بشري حقوقو څخه سرغړونه ده د بشری حقوقو نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ د کال 2022 لپاره په خپل راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې د بیان د ازادۍ ستونزه پیچلی شوې ده او اقلیتونه او سیاسي مخالفین د زور زیاتی او فشار سره مخ شوي دي سرنکار نقیب لونډ وایي چې موسیقي او هنري اظهار یو بنیادی بشری حق دی چې د بیان د ازادۍ په شان د ملګرو ملتونو پر چارټر او د نړۍ د بیلابیلو ریاستونو په اساسي قوانینو کې منل شوی دی نوموړی وایي چې د موسیقي نه بغیر د بیان د ازادۍ تصور نیمګړی پاتې کیږي
موږ د سټونې چې کوم ورته وایي لاغه ټیم نه بیا د ابل ټیم نه بیا چې کوم ریاستونه راغلي دي نو ځای په ځای ریاستو کله کله په دې شي باندې د انساني ازادي د کلچر کوم کلتور ورته وایو یا جامه یا علاقایي یا تړونو یا په دې شانو باندې پابندي لګولې ده بنیادي طور پر دا پابندي دومره نه وه قانون به هلته رامخته کېدو چې کله به انسان کله بل انسان ضرر رپورته کېدی نه نو بیا په دې لړ کې بیا په 1908 څلوېښت نه چې کله انټرنیشنل هیومن رایټس چارټر هغه سو اپلای شو نه هغه کې د دې شي فریډم آف ایکسپریشن او فریډم آف کوم ستا کلچر دی کلتور دی د دې شو کولو د دې اخولو د کتاب لیکلو د بیان کولو د کلتور ښکار کولو دغه د ازادۍ په قاعده هغه شوی وي نو ته څنګه چې کله مونږ وایو دا څنګه شپږ شاخه لري چې هغه کې د سوشل او کلچرل ایکسچینج په قاعده یو اداره ده چې هغه د مختلفو ملکونو د مختلفو هغه باندې کار کوي نو دا شاید په پابندیانو را خلاص کستنه ست هغه زمانه کې د رشیا چې کوم وي سویت یونین هلته دا پابندیانې وي د نن سبا په زمانه کې په نارت کوریا کې پابندي ده او دوه مثال چې زموږ سره دی هغه افغانستان دی دا چې راته موږ د پاکستان آئین تراسو نه پاکستان آئین په 1973 کې کوم آئین جوړ وي په دې کې هم ازادي ده هر سړي ده بلکې د کوم کلچر دی د کوم لینګویج دی د پروموټ کولو ازادي ده
نقیب لونڈ وائی چې هندستان په ټوله نړۍ کې ځان په خپل کلچر پیژندل دي، خو په پاکستان او افغانستان کې د کلتور او قانونو د جبو او موسیقۍ ته وده نه ده ورکړل شوې، او هم دغه وجه ده چې جبو او کلتور د بریدونو ښکار کیږي. د هغه په وینا اساسي قانون د فن، هنر او بیان د ازادۍ حقونه مني، خو په منځ کې ځینې داسې خلک او ډلې دي چې هغوی د خپلو سیاسي او ستراتیژیکي ګټو لپاره دغه حقونه د خپلو لاندې کول غواړي.
سندره چې کومه زموږ سره ده، سندره د کلچر او د هغه جرړه ده. دې بغیر تاسو کلچر مکملېدلای نه شي، او نه د دې بغیر چې د کلچر هغه کول نه شي. د هندستان مثال پروت دی، هندوستان چې کوم دی هغه په ټول دنیا کې د خپل کلچر پیژندل دي. د بالیوډ په ذریعه چې کوم کلچر دی، نو د دې ازادي موږ ملاو دي. اوس چې کله ازادي ملاو شو، نو بیا به تاسو د سیاستیاتو یو عام سټوډنټ هم تاسو په دې خبره سره در خلاص کړي، په دې خبره به پوه شي چې کله ریاست یو شي ته ازادي ورکړي، دې مطلب دا دی چې دا شی د انساني نقصان یا د انساني ضرر په مخ کې نه دی ولاړ. اوس کې ریاست ازادي ورکړې ده، او یو بل پرد راځي یا یو تنظیم راځي یا یو اداره راځي چې هغه له خپل طرفه ځخاغه کوي. نو الریډي هیومن رائټس 1948 والا چې کوم چارټر دی، انټرنیشنل هیومن رائټس چارټر، بیا 1973 چې پاکستاني کانسټیټیوشن دی، د دې دواړو خلاف ورزي وشوه. ځکه چې هغه کې خطا لیکل شوی دی چې ریاست او د عوام په ذریعه کې به په منځ کې به بل سړی نه دا د نیولو او پابندي لګولو دغه اختیار چې کوم دی، دا له عوام سره دی. توری د عوام جوړ چې کوم حکومت دی، دې سره دی یو ملک ضلع راځي، یو بل راځي، یو بل څوک راځي، هغه ته وایي چې به داسې نه کوي، زما نه دې خوښ، نو چې ستا نه دې خوښ، نو دا دي چې زما د ازادي په مخ کې راځي. نو چې زما د ازادي په مخ کې راځي، نو ته زما چې کوم بنیادي انساني اصل دې داخ په مخ کې راځي.
څرنکار نقیب لونډ زیاتوي چې د هنر او موسیقۍ د ودې لپاره یو منظمه پالیسي په کار ده، ځکه چې هم د دغې لارې مونږ د سولې او اجتماعي ژوند خوشحالو ته ورستنېدی شو. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت د کلتور د ودې لپاره یو اداره هم پرانستې ده، خو نقیب لونډ وایي چې باید د دې ادارې لپاره مالی پنګې ورکړل شي او دغلته داسې خلک په کار وګمارل شي چې د سیمې د تاریخي او ټولنیز تاریخ پوها او شعور لري او د هنرمندانو سره په شریکه کار وکړل شي.
د څو کاله مخکې د تیر ګورنمنت کې خیبر پښتونخوا ګورنمنت دوی لپاره یو 10,000 روپۍ اعلان هم وکړل، نو تر څو پورې ورسېدل. دا د څو خلکو هغه وتول، نو میډیا هغه خلک راپورته کړي دي چې کوم لوی خلک وو، لکه سفاک سندرغاړي چې هغه له مخه هغه کې پراته وو. 2008 تر 2013 پورې شپاړس سندرغاړي او ډانسرې په پشاور کې په خیبر پښتونخوا کې کتل شوي دي. نو دا مسلې ډېرې دي چې کوم دا لیبرل کلاس چې کوم دی یا کوم انساني حقوق والا هغه دي، هغه هم بس یو خاص لیک روان دي، یو خاص اقتصار غواړي. د پنجاب حکومت کې چې بیا هم موضوع وایي چې پنجاب حکومت څنګه څه کار کوي، پښتونخوا حکومت هم څه نه څه ګزاره کوي. تېر کال انتقول 3000 روپۍ ورکړي نه، نو داسې پښتو اکیډمي دا نور هغه شروع کړي دي نه، هغه کار د دې لیول نه دي چې یاره موږ دې ته دا وایي. اوس د تېر کال مثال درکوم، په پشاور کې سپورت ګالا و نه، نو دوی د کراچی علی عظمت راغوښتي، بېخیل علی عظمت یو مثلا 500 روپۍ ورکړي. په پېښور کې په صدر کې لکه سټیډیم پر کرم خان دغه د پښتو نور سندرغاړي په آرمي آرمي پلیټونو چې کوم دي نه، په دې کې پراته وو چې یو څوک نور وغوښتي نه.
د نقیب لونډ وینا دا چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون نو ورستو په پېښور او کوټه کې کلتوري او هنري هلې ځلې اغېزمنې کېدی شي، او بې کور شوي افغان سندرغاړي او موسیقاران د ویرې او بې یقینۍ سره مخ کېدی شي. هغه زیاتوي چې باید ملګري ملتونه او د بشري حقوقو نړیوالې ادارې د دغه هنرمندانو ستونزو ته پام وکړي او دوی له یو داسې تنظیم وکړي چې دوی پکې خپل هنري سفر لا دوام ورکولی شي.
اول خبر خدا دې چې افغانستان حکومت تاسې کومولین افغانستان حکومت کې فقایده هغه وي د کلچر سیستم وزارت ته لغزه د استاد هغه راتلې یا کوم ادارې کار کولای ریسرچ کې تاسو ولیدلی چې افغانستان د کابل هغه د فزیک اخري اداره شکل طالبانو بند کنه، نو یو خو فنکار به کور شوی، فنکار د سترګ هغه شونه بل بده په پردي وطن کې بل وطن ته بځي یا کبه نه د یو سر روزګار څنګه تشته او په یاره کې په ماجرات کې بده بیا ژوند کوي. نو په دې کې به یو څه کسان خو بېرته په پېښور او په کوټه کې ځان جوړ کړي، خو نیمې پرسنټ چې کوم پنکار دی د افغانستان کا دا به لیا مزدوري کوي افغانستان کې، دننه بیا کرا ووت نو بار به ګرځي د خلکو هغه به کوي هلته فلاله. خو زه د مستقی یو مستقی دل نه وینم چې په را روان څه وخت کې وشي. فلاله په افغانستان کې هلته چې کوم پنکار دی هغه ګوټ شو دا هغه خطې ماتې کړې دي په کومو وزرو به دوه د تک کولی هنر د وزرې چې کومې دي هغه وزرې ورماتې کړې دي او د دې بعد چې کوم دا کوم چې راوتلي دي د واده پورې نو دا هم زما نه دی خیال چې دلته دا مارکیټ دومره زر قبول شي.
اوریدونکو د آواز منګا د نن خبرونه را روانه ونه با په ورته موضوع د نورو معلوماتو سره راځو. خپل قربا شاهین بونری له اجازه ورکه د الله پامان.
خدا سینا زہم ڈیر سنو مارما خدا سینا خدا سینا خدا سینا خدا سینا